زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو د سهار اته بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ مجلې د دې اونۍ په ګڼه کې به د غزنی ولایت له یوه سیمه ییز ممثل سره چې ښه شهرت یې ګټلی دی خبرې وکړو.
لومړۍ ډرامه د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیک و د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ، یو پوډري رول مې ادا کړ. دغه ډرامې ډېر زیات مینوال و.
د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړی چې استازو یې په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي دي. قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډۍ د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی، او پاکستان په جاسوسۍ د یو تورن هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې استازو یې پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، او یوازې دومره یې ویلي چې له امریکایي لوري سره په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسېدو په اړه خبرې اترې کړي. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي دي چې استازي یې د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچی یاماموتو تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی. یاماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل کارونه تر ډېره سم کړي. دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو د انتخابات د باور وړ وي، نه ده چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1998 کال د وري په 1 نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤولې مینې پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې رویټرز اژانس ته همدارز وویل چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په افغانستان کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګانی راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی. د IOM د معلوماتو له مخې د هغو ځوانو نجونو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوستل کېږي او د انسانانو د قاچاق قربانیانې دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستورا نن د سوریه د نوی اساسی قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیه او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري. د روسیه په قربتوب د 13 جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریه د اساسی قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د دی مستورا دفتر پرون وویل چې د لیدنې کتنې به په ژنیو کې وشي. روسیه، ترکیه او ایران تایید کړي چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې لیدنو کتنو کې برخه واخلي. د سوریه د جګړې مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د میستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی و، له 3 کلن بند وروسته خوشې شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دی چې انصاري له زندانه خوشې شوی او هند ته استول شوی. د فیصل په وینا، انصاري په غیر قانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاری دا تورونه رد کړی دی. او متحدو ایالاتو د اوکراین ارتودوکس کلیسا ته له روسیې د خپلواکۍ د اخیستو له کبله مبارکي ویلې ده. دا هغه اقدام دی چې روسیه یې په غوسه کړې او له کیف سره د دې هیواد اړیکې نور هم کړکیچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د اوکراین د نوې ارتودوکس کلیسا مشر ته یې د مبارکۍ یو پیغام استولی او په هغه کې دا د اوکراین لپاره یوه تاریخي شیبه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو وویل واشنگتن به له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل متحد ایالات له بهرني اخلال پرته مذهبي ازادیو ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي چې مذهبي ازادي د اوکراین د ټولو وګړو لپاره که د ارتودوکس کلیسا پلویان وي کنه خوندي ده. د ازادۍ رادیو ته غواکې قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. طالبانو تایید کړی ده چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیونی شبکې دغه ویان له قوله چې نومې نه دی څرګند کړی خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپور غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به 3 ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی، خو د رویټرز اژانس د راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جګپوړي غړي یې په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع متمرکز و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي کنه، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو، خو ویندویانې په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره یې شریک کړي. افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو 12 کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربی اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یوه برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي له قطر سره یې اړیکې خرابې دي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې امامو ته وایي د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تېره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته په خبرو کې چې تر ډیره د سولې او د انتخاباتو پر مسئلو متمرکزه و وویل:
وی هوپ دټ د کرنت مومنتم ویل برینګ دیز پارټیز ټو
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي ترڅو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانګزي چمتو کړي.
Stars and Stripes رسپانې د دوشنبه پورز په متحده عربی اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د رسپانې په لیکنه د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي دي چې د دوشنبه پورز متحده عربی اماراتو کې خبرې روانې وي. رسپانې وړاندې لیکلي که څه هم تمه نه کیږي چې افغان چارواکي په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د متحده عربی اماراتو په قربتوب په دې ناسته کې د هغوی حضور به خبرو ته د دواړو لوري پر اخکلو کې ډیر مهم وي. ورسپانې دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربی امارات پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅې زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمې خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو. د سټارز اند ټرایبس په لیکنه لکله چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مامور شوی، د سولې د خبرو لپاره یې جدي هڅې کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزې خبرې ورسره وکړي. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هیواد یې د دوشنبه ورځې دا ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه ولس کلنه جګړه چې پکې امریکا یو ټریلیون ډالر لګولي، دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. دیلی میل برېټانوي ورسپانې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلې. ورسپانې د یو افغان ژباړونکي نظیر آئین خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15مه ختمه شوې، خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسان وو چې نظیر آئین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو له دې ټولو سره سره د بیا هم له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخ ده. دیلی میل د آئین په حواله لیکلی چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی څو د خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د سولې لپاره روانې خبرې که په صداقت او حقیقت وشي، نو پر جګړه به په درې ورځو کې تاثیر وکړي عبید الله سروری د لغمان ولایت له الشنګ ولسوالۍ څخه لیکي وسلوال طالبان باید څومره ژر چې کیږي اوربند ته غاړه کیږدي، ځکه په افغانستان کې هر ورځ د ډیرو بیګناه افغانانو وینه بې ځایه تویږي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي هیله لرم چې دا ناسته به د سولې لپاره یو پیل وي او سوله به راشي. مینا وفا د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي هغه کاندیدان چې ناکام شوي دي باید خپله ماته ومني. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر ولایت اطرافو ته د برق پای راغلی دی خو برق درک نه لري او پکتیا ته له دې لارې برق تللی دی، باید توجه وشي. او یو وروستی اسهمس هم قلندری لیکلی له ازرې ولسوالۍ نه وایي داسې سوله غواړو چې د افغانستان خلک په یوه خوشحاله هیواد کې ژوند وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري قدرمن اوریدونکو، دا دی د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واوري.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هر کله کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریک دودونو پاړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې مشکورې دوه مورخ پر خپل کلتور باندې بلار شو، خپل اننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږیدلې.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې چونه
پریکړو کې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پور تکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوي شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1029 هجری کال کې د سیدم.
او په ورخمین خیال کې به د ککو زرینی منظومه د 19 سرود دویمه برخه واوري.
مخامخ د ساکان او لخکر ولید د جګړې کېګدې ولید لورایا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خدایا په ما خوشحالي مراولي، چیرته غمجن د یار غمونه نشي، د ګران زړګیا ټک چاودلې خي خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران لننه دوه کال وړاندې د ډسمبر په 11 نیټه له دې فانی نړۍ سرګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان و. د عمر زیاته برخه یې په کرونداو د شیر په ویلو تیره کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړې. تا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی، هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی. چا وینې ترې نه وڅخي، چا سپرلو له وینې ورکړې، انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. هغه د پښتو شعر ته نوې رنگ او نوې خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ له مخې په لر او بر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11 د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاری کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغون پوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لا کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګی صدری ډلی زیناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې دوه تنه اوسېدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. صادق توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ غیر د برپایه کړو، او پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ پر خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات و خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. صادق توم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
د دې پر یووالي او پر مینه او پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوند کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري، په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوند سره کوي.
لرغون پوه او لیکوال عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسېدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلی دي، د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو څه مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی، او هغه مشران چې دې فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي یووالي په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت ورکوي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډېره یې په نندارتونونو کې خلګو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډېر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسېدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسي دودونه دي. اشانتور پټاله دات خوسیاش تلګن او غیژنیونه د کندهار ولسي بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوي دي، مل شوي دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخي تحول کوي، په تاریخي لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخې چې دی، هغه سره وګړي بیلی نو د یو زه لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه، نو هماغه یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته حتمن په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پرېکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او
دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول دغه ځای به کوچ وکړو، خامخا به په ژبه کې بدلون راغلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو، انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو، خپلې ژبې ته دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کیدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسې د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
لهجو مسله ده، وایي چې
لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاده د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللي دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبې باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خو په فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی د سیو واحد دغه نشته چې هغه د پاره یو واحد نوم رامنځ ته کی څوک ته زیر زمینی وای نو دغه د پاره کې یو نوم وای فرق نه کوي کز مکتل وای یا تل خونه وای هر شی چی خو چی یو دغه وته
چې یو علمی او اکیډمیک
یو علمی او اکیډمیک مرجی وای هغه پاس کول او ماغه یو نوم اوس کومنګ وګورو په یو میډیا کې د مکتل د پاره یو لغات استعمالي په بل کې ورته تل خونه وای دغه سی څوک ته په ماغه دغه باندې زیر زمینی وای نو دغه سی مختلف دغه نوم
او نیولوژیزم معمولا هر د خپل علاقې لمخې را منځ کې
په پښتو کې عموما دلته همدغه سی خبره ده زمونږ یو کس و هغه به د خبرتیا لپاره اړین غږ لیکه
نو
اړین غږ نو دا سی څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی خو دغه لپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات په پښتو ژبه کې نه راځي
او د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي آیا ژبه بدلون زر کولی شي او کنه
د لهجو ډیر خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غنی کوي ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود دي دا صحیح خبره ده اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې خو ځینې دغه بیلري مشکلات هم رامنځته کوي اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي یا مثال یو انګریز فرانسوي عرب هر څوک چې کنه کاغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه د پاره به دا مشکلی چې اوس کومه لهجه زده کی کوي عموما یو لهجه موجوده نو داغه د پاره به دا اسانه ژوندۍ یو لهجه زده کی په ما یو لهجه باندې پوښي او په یو لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکي
استاد بل پښتنه را سره دا چې او دا اکثرا د ژبې استادانو داخل د خبره کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی
بالکل کړی
دغه اغیز څه دی آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی
ځینې خودسی بدلونونه دي یعنی پښتو ژبه خو په یوشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی نه سړی سترګې نشي پټولې ځکه ډیر پرمختګ کړی کم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو دا سي پرمختګونه کړی دي خو ځینې ستونزې د نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او علت هم دا دي چې دا شی نه ټول ماغه جوړ کړی دی هغه ورته نوم مغوره کړی دی او ماغه نوم به ته پټول نه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبه کرواله او یا سوچتوب لمنځه تللی دی
تر دې سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسید
او د لاملوم د حکومت د کمزوري خبره چې دا یو کمیټه
یو کمیټه لري اوس مثال کوم یو کمیټه لري د ارشي د پاره خپل نوم را منځته کولې د څو نمونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخ کې ویل چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره ار چا خپل خوخه باندې یو نوم غوړه کړې د دغه ټولو نمونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې خه مناسب او دلته د استعمال وړ یا ماغه ورته ټاکلې نو دا بډیره خبره
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم باندې برخه کوي یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامنځ نه شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردي شوی وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید عموما زما په اند باندې د علوم اکاډمۍ وظیفه چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو د نوي کوم شی نه چې ژبه ترازی کاغه د ژباړې د لارې نه یو ک د نورو لارو نه یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی ارشي ته مونږه وز د پی سی او د پاره مونږه یو نوم غوړه کړې ده کنه چا ډیکټونو ته یاد دغه نوم یعنی د سی ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نمونو د مینز نه یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
بجو پرمختګ مو کې بدلون
او څو پورې چې یو واحده کمیټه نه نور سره به راځي او خپل سر باندې به یو لغات لپاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د سی مثالونه لرو چې د یو لغات لپاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي. خو که دغسې یوه کمیټۍ چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله عامل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي. دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه. هغه ستیشي ډرامه وه، کله وخت چې هغه لین درېږي، هغه علیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړو. دیو پوډری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او کډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل، د نږدې دوکانونه به بندېدل، کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، بیا خلکو دومره خوښ کړې، بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې، بیا به خلکو دوکانونه به بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتئ، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه، خپګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو، یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیشي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته وتاکي وو. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړ. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مو دېراته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یا به لیکوالان یا به کوم بل بخش کې کار کوي. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپۍ وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړه، داسې په سخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. چې دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې خپل تر دغه ځایه را ورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دی بی د خاورو، وین مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
دا ډېر اوږد و. ناشناس بیا هغه یو سندره و، زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زه مې خواږه آشنا په زړه وستل یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، سد وصال د میو وېشو دارو مکوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي و. وای سلام جان به بیا ویل،
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وې چې ما هلته تمثیل ول. بده مرغه چې دا غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ چې ډرامې ته راغلو نور بخښو تم کار وکړو دغه ورو ورو پریښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلی بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې راباد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و غوښتنو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مصر یو ځای کیږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنگ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته وویل چې ته له هېواد ولاړ سه په هېواد کې ډېر جنګونه دي راته وویل چې ما ماشتري کړې ده اوس دې غټه ډله یو ځای کیږي د حکومت سره او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلق نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وکړه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له دوري بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و د هغو سترګې ړندې وې که نه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما هغه تمثیلي ټوټه وکړه په دې درې څلور پارک کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندر ول ادا کوم. یو خان دی هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړئ خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور ما ته ډېر ګران وو خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هماغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوئ هماغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګر وای خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل سو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رانه سو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نور ډرامې بیا وکړي؟
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی بیا مو لیدلی. په همدې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست. تاسو دا د غزنی ولسونو ته داسې یو ډرامه یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا ستاسو په دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه را وروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دې خواته د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې وو هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی وو روسیا وو او چین وو کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیا هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ وو کالی مې پری وو په ډېر بد وضعیت کې ماغسې مې ځان جوړ کړی لکه افغانستان چې په دا اوس حالات کې ده. بیا زه راغلم هغه ته مزارې وکړي چې جنگ بس دی. لاغه ورسته ما تاجک ازبک هزاره پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغله یو په بل باندې لاس کېښودل او وی ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. ادې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو نه روسان نه دغه ښکېل هېوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو هدافو ته ورسیږي خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
ستاد محبت نشې می سر تزی خدای خبر چې هوش لمانه چر تزی تتا د قامت دی آینه مشه تته د قامت دی آینه مشا نن می اسویلی د زړه بهر تزي ګرزو د رخصارو په ګرمو پسي ګرزو د رخصارو په ګرمو پسي تل ساړه خستي خلک لمر تزي ګران در سپیلنې ش چې رنزور شوي دا قصور د د سپیر نظر تزي د ګران په شیر کې لفظونه خیال او موضوع ډیر خای سپیل شوي نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي هغه د پښتون وطن انزور ډیر خ وړاندې کړي د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی احساس او درد یې شیر لاخ کولای کړي ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغله هغه واز دی و غریب د تجربه او خیال په وس کې ده د زرپانی په نن نه پانه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپل ژبه اورو
په اور اور لګو یخم جذبه نکړلا منگ در رنا خر کو پزان رخ و رش پر نکرلا اور دا محبت دا قتل دین دا قبان خیجی دا محبت دا قتل دین دا قبان خیجی منگ دا داس شیخ پا خلبان دی توبہ نکرلا دا محبت دا قتل دین دا قبان خیجی منگ دا داس شیخ پا خلبان دی توبہ نکرلا اور چا مدرد آرون چیلی نسر جے پور تکی چې موږ د زړه تارونه چیړي نسلګۍ پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړله او مونږه خواږوي شو د خلکو نه ترخوټولو مونږه خواږوي شو د خلکو نه ترخوټولو مونږ د روزګار په ستوره ژبه خوله خوږه نکړله او مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلفو په سایه کې سازم نکړلا مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په څوري خپل سازم نکړلا بل کړه کړه د پرځوینې تا د خو بدو کڑے کڑے د پیرزوئے نستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما څه چل نکړلا او مستر چې مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمر عمر مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمر عمر د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا مونږه د یو بل نه جدا نشو تر عمر عمر بیا مهم گرانا دہادا تجبت بن نکلا
پر لے چراش نپ ٹولو تنو نوراشی پر لے چراش نپ ٹولو تنو نوراشی Thank you.
جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال ته بیانو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپل اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1290 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند سختو کړاوونو وروسته په 1196 هجری کال کې ومړ. هجری د اشعارو یو دیوان لري چې په 1915 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجری نور اثر تر اوسه پورې لا نه دي څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزه، پاړکي او د شیر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4.5 زره ته رسیږي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند یوه لویه برخه په قبیلوي جګړو کې تیره کړې ده او د ژوند وروستۍ برخه یې د فیوډالي مغولو په جیل خانو کې تیره شوې ده، چې په دغه وخت کې د خپل زخمي زړه نه ډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دي او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د د پاشارو کې د خوخي وګمې، د خفغان سپی، د جنگ ترخی، د هجر غمونه، د اوګد بند کړهونه، د بلتون ناتارونه، د خپلوانو ناخوالې، د فیوډالي مغولو ناکردي او نور د شیر په ژبه څرګند شوې دي. د هجری د اشعارو یو لوی صفت دا ده چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نښته او د مینې هدف د انسان طبیعي محبوبه ده. خو ګوردینکو دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مستو سترګو نه جدایم، څو د یار د مستو سترګو نه جدایم، لا هو کړه د حیریت خونی دریایم، د زیګر وینې مې وخوړی غمونو، د زیګر وینې مې وخوړی غمونو، مرګ جګې جګې راشه اوس رضایم، که زما په خون مینې نن دیوار دی، که زما په خون مینې نن دیوار دی، د یار غم می سبا وژني درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زی گوایم، د هیچا سړی تر وزن لاندې مشه، د هیچا سړی تر وزن لاندې مشه، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری له بله ذکره مبرایم، څوک د یار د مستو سترګو نه جدایم، لاهو کړی د حیریت خونی دریایم. د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیږدي شوی او گزریات هم غشمن غشی وشتلو ته تیار کړی دی. دا چې د نولسم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
پارتیانو لخکر نا ببر تم شو تر لخکر وړاندې څارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېږدې ولیدل ورایا. ناڅاپي د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره د نیولې. یو منزل دی دوه لخکر سره لري. اشکانی لخکر تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لخکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خوا ته مخ کړ په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لخکر چې راغی د غرو برید ته ملکې اشاره وکړه له اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واښه لنبه کړل. تک سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې په یوه شیبه کې پورته شغهار شو. د اسمان خوا ته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لښکر په ځغاسته د ساکي لښکر په لورې را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چنا چاپ علا اسمان باران راغے. دی بریخنا پا چیر دی غشی و توپان راغے. پسل گنو سپار پری استل اسونو غشی و وحشتل پارتیان پر زگرون. بلزل بیا غشمونو غشی پا لندی کڑی. بیا جوڑ کر پر سپرو باران دی غشیو یو چو پاتی ٹپی شویو سپرو حی کرل. بیر تشاته دی پارتی لخکرو خواتا اردوان پنندارو دی دی ٹھولو. دی مرگ کمی تا پراتا دی دی سپارو. آفرینی پا تدبیر کر دی ساکانو پا مغرور اندازی و مسلخ کرتا. دی وحشی ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوانز ما د گزار لیدلې نه دی. دوی خبر لا پدی نه دی چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شاهنشاه یم. د پارتیا د لوی لخکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی. د بابل او ارمنیانو ایلونکی. اردوان د خپل لخکر سالار راوغو. قهرجن او پلوړ غږی ورته وویل د غو بو پووندو لخکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلی. زما سپاره ګڼ په غشو را گزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لخکر راولی مخته. زنځیرونه یې ور پرانیزی پښونه. ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشي. لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې. اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نیزوار او پلی بیل شول. لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. خادمانو لوی زغری را خورې کړي. د ساکانو چارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټولی راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې ویرېدلی له پیلانو.
خلا هغه سه چالاک د جنگ پکار دی. د سهار المر اوس یونه زختله د زرین ناقرار زړه دربیگی مخامخ هلته پارتیان ځان چمتو کړ د پیلان و لخکر جوشو را خوزیگی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com